مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر دریمه نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام تړون هم درو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبر ناوړو.
د افغانستان په اړه د ایشیا هزړه کانفرنس نن د هند په امرتسر کې پیل شو. پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شناختي کارډونو آزادولو طریقه کار اعلان کړی او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې ترګري پر ضد به له نږدې همکاري کوو. د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې د بنو چارو وزیرانو په کچا د ایشیا ازله کانفرنس نن د هندوستان په مراسم ښار کې پیل شو. د افغانستان د بنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په ټویټر لیکلی چې د یو د هند د بنو چارو وزارت مرستیال جیشنکر په ګډه د کانفرنس مشري کوي. هغه زیاته کړې چې د کانفرنس په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي. په دې دورځنی غونډه کې د کانفرنس د 14 مستقل غړو ملکونو او 19 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د استنبول پروسې د ایشیا ازله کانفرنس په 2019 کال کې په دې موخه جوړ شوی چې د افغانستان او سیمې نورو هیوادونو ترمنځ د ترګري سختدریزۍ او غربت له منځه وړو لړکی همکاري زیاته شي. پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شناختي کارډونو آزادولو طریقه کار اعلان کړی. د پاکستان شناختي کارډونو او پاسپورټونو ادارې نادرا په نوم په یو اعلامیه کې ویل چې بلاک شوي شناختي کارډونه بعد د بایومیټریک او پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته آزادول شي. د باجوړ جنسۍ نه د پارلمان غړي هدایت الله نن مشال ډوته ویل چې هغوی په دې لړ کې همکارۍ ته چمتو دي.
چاته تکلیف نه مونږه د هغه تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک مونږ ته جن او د دې لپاره مختلف شکل نادر سنټری دی چې بایومیټریک سیستم لګیدلې پارلیمنټریان به سره په خپل باندې دي دا چې نه چې نکل باندې وي اما فنګر کم بل لګي او هغه مطابق به د هغه شناختی کارت ان بلاک کیږي.
په پاکستان کې زرګونه شناختی کارتونه بلاک شوی چې زیاتره د پښتنو دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګري پر ضد به له نږدې همکاري کوو. د څرګندونې ډونلډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ډلوایي د مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو د ترګري ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ډونلډ ټرمپ به د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا چې کومې اته نوې ترهګر ډلې تشخیص کړي دي په هغو کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په اړه ویل
They conducted over 350 operations against Al-Qaeda. په 2014
میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډېر عملیات کړی دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي.
جان نیکلسن په عین حال کې ویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا تر اوسه پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال لريته غوګستي یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي چې دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږدول شوي وو. د منځنۍ ایشیا د چارو سارونکي او څېړنیز اداره میمو په خپل پرونی راپور کې ویلي چې دغه افغانان د شام ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي. په رپورټ کې ویل شوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي. د امریکا د بلوچستان وزیر جان کیری وای امریکا او روس د دې لپاره پر نو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې د رولو پر سر د رمسته شوی سفارتي کړکیج په هوارولو کې مرسته وشي. جان کیری د څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په اټلي کې له خپل روسي سیاله سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته کړې دي. د ویلو دواړو لورو ته دا مهمه ده چې په دې برخه کې سفارتي هڅې دوام ولري. په همدې حال کې د شام لپاره د بشر حقوقو د چار ادارې پر نوویل چې هلته حکومتي ځواکونو د عملیاتو له پیله راهیسې د حلب خار نیمایي برخه نیولې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د دسمبر په دوهمه خبر وکړه چې د تایوان ولسمشر ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. او ایران وایي د امریکایي کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون غځول په حقیقت کې له هغه اټومي تړونه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی وو. د ایران بنو چارو وزارت ویاند پرون ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته وړاندې کړي چې د اټومي تړون د عملي کولو لپاره جوړه شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون منظور کړو چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بیلیسټیک توغندۍ او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه غځوي. تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن د هند په امرتسر ښار کې هارت آف ایشیا کانفرنس پیل شو. پاکستان هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی. دا یو ښه فکر کوم زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندی لري.
تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یوه غونډه کې د اصلاحاتو د حمایت او مخالفت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا د بلاک شوو کارډونو د آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړې. د دغه کارډونو تصدیق به اوس د پارلمان غړي کوي.
چاته تکلیف یې نو موږ به اداغې تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک موږ پیژنو. د دې لپاره مختلف شکل نادرا سنټرې دی چې بایومټرک سیستم لګېدلې پارلمنټیرین به سره خپل باندې ځي.
او اونیس پروګرام تړون کې خرک تزو
بلبل چې موږ ورته اسی زبان کې اټن وایو هغه شاید اټن شاید خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاوېدل دي دا شاید چې دی هغه ته موږ خټک زبان کې خپل شاید کې بلبل وایو.
د مشال تر څنګ سي تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر ښار کې پیل شوی. دا د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی. تیر کال دا کانفرنس په اسلام آباد کې شوی و. د ایشیا زړه کانفرنس په داسې حال کې شروع شوی چې د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترنګلې دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دغه غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوی استنبول پروسې چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کېږي شپږمه غونډه ډیر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کېږي چې د کنټرول په کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده، خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهمه وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهمه وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو دا ده چې د دې کانفرنس لاري د هین چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هین چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکیچن دي. دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کرپوتل مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کارپو کبیر رجبر نمې پښتنه وکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې ویل
واقعا فضا ښه فضا نه ده. شرایط خو شرایط دي. اړیکې خورا ګړندې دي. هم د پاکستان او هندستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنې کله یو اړخ نه دی، درې وړ اړخونه ستونزې لري.
کارپو کبیر رجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی. سرتاجازي قضی هندوستان ته سره د دې چې کوم وخت چې پاکستان کې هغه ناسته وه، هندي مقاماتو په دې کې اشتراک ونه کړي. دا یو ښه فکر کومه زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري چې حداقل که هندوستان سره اړیکې نه سمېږي، نو د افغانستان په هکله که وشي کولی د خپل حیثیت بېرته اعاده کړي، ولې خپل حیثیت له لاسه ورکړی دی.
د هند ښار امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډز کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهان وایي په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د وفاقي حکومت ادارې نادرا د بلاک یا بند شو شناختی کارډونو د بیا آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړي چې دغه کارډونو تصدیق په اوست پارلمان اغړی کوي. د بند شو شناختی کارډونو مکمل شمیره خو لا هم نه ده معلومه، خو زیاتره شناختی کارډونو پکې د پښتنو وګړو خودل کیږي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترګزینا ورو
دوی وای چې هر کله یو پارلیمانی غړی د خپل سیمې د بنشوي شناختی کارت لرونکو پیژنګلو وکي، نو بایومیټریک یا کمپیوټري ګوته به ولګوي او شناختی کارت وای آزاد شي. لدې وړاندې د بنشوي شناختی کارتونو لرونکو ته ډیر مشکل ورپیخو. او نیاز خان چې د انبار محمود اوسیدونکو دی وای چې لتیر یو نیم کال راهسې د خپل بنشوي شناختی کارت د آزادولو لپاره کوشش کوي. ایجنٹان لہوی نے پیسے ہوں واخلی او بیا ہم کارڈ ورتنا آزاد بھی تصدیق با د نادرا په مرکزی دفتر اسلام آباد یا علاقائی دفتر پیښور او یا د قومی اسمبلی په نادرا سینٹر کی کولی شي.
مختلف شکل نادر سینٹر دی چې بایومیټرک سسٹم لګیدلې پارلیمنٹری نو سره په خپل باندې دي دا چې نه چې نکل باندې دي اما فون سنگر کم بل لګیو دا مطابق به دا غي شناختی کارت ان بلاک کیږي. ډیر اسانه طریقه شو زموږ لپاره، ان شاء الله اسانه به شي. ډیر دا ډیر یو خو اقدام حکومت کو
دا بند شو شناختی کارتونو مکمل شمیره لا هم نه معلومه، ولې زیاتره شناختی کارتونه د پښتنو وګړي وبن شوی چې وړاندې د بیا آزادولو طریقه ډیره مشکله و. ولې د نادر مرکزی دفتر لخوا د نوې اعلامیه ورسته ولسم خوشبین دي چې هغه به د شناختی کارتونو آزادولو کې اسانتیا وي عمومي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو.
په پیښور کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ګډونوالو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو له وجې د ګډوډي ښکار شوه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه مشر میلمه و، خو د بد انتظامۍ له وجې ګورنر له هغه ځای نه په وتلو مجبور شو. د ګورنر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د کمیټې د سپارښتنو تر رڼا لاندې زیاتره قبایل غواړي دغه سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې اورو چې د ګډونوالو ترمنځ د جګړو په غږ پیلېږي.
تیر ماسپښین په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو غونډه هغه وخت د ګډوډي ښکار شوه چې د پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د دې غونډې د مشر میلمه په حیث دغلته کیناستلو، خو د ځینې قبایلي مشرانو لخوا د اصلاحاتو د سپارښتنو کاپیانې وشلولې شوې او په دغې وجه د اصلاحاتو د بهیر د ملاتړ کوونکو او د اصلاحاتو د بهیر د مخالفت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د دغې تاو تریخوالي وروستو د پښتونخوا ګورنر او د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي د غونډې نه په وتلو مجبور شو. په دغه مهال د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن وویل چې دا د فاټا سیکرټریټ د چارواکو یو سازش و چې د اصلاحاتو په سر یې قبایلي خلک په خپل منځ کې وجنګول. په دغه غونډه کې موجود یو قبایلي مشر حاجی سلیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وویل په کار وه د اصلاحاتو په اړه ټولو قبایلي مشرانو د ګورنر اقبال ظفر جګړه خبره اورېدلې وې.
مشر خان مرجان ملک ابو دا گورنر خپلو خبرو ته پرې نخلو اغینا مخ کې شور شار جوړ کو. نو زه د خپل یو ملک په حیثیت باندې خیبر پختونخوا سره د پاتې شریکه شي صورت در نظر کېدای شي او آرټیکل 247 دام ختم شي. داسې نه و کول په کار دینه د قبایلو یو خراب مخ دنیا ته خیلی شي.
قبایلی مشر ملک خان مرجان چې په دغه جرګه کې موجود او دی هم یو له هغه قبایلی مشرانو څخه دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي او نوموړي د دغه مخالفت د وجې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل کسه هم تیر اورز د پښتونخوا گورنر د اصلاحاتو جرګې ته د ګډوډي د وجې وینا ونه کړه، خو بیا وروستو د هغه لخوا د خپور شوي بیان تر مخه نوموړي ویلي دي چې د اصلاحاتو د سپارښتنو تر مخه د قبایلي سیمو زیات ولس غواړي چې قبایلي سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې بعد د دسمبر په لسمه نیټه د لوبو میله شروع کیږي. په لومړي پړاو کې بعد دا لوبې د خبرې جنسۍ نه شروع کیږي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمدجان د فاټا د لوبو مشر محمد نواز سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې په فاټا کې د لوبو میله جوړولو مقصد څه دی. هغه وایي
10 دسمبر نا رومبے سٹارٹ مونگ دا خیبر پیس گیمز اخلو خیبر ایجنسی کی پودے سرا سرا مونگ الفاٹا گیمز پین کڑی دی انشاءاللہ 15 دسمبر آن ورڈز نا مونگ اغام شروع کو اور دسمبر اینڈ کے مونگ سرا گیمز پین دی نو ان سرا مونگ با ایکٹیویٹیز پا فل سوینگ وی اور مونگ با دخپل طرف نا کوشش کو چ پہاڑ ایجنسی کی تے چرتا خلق التا کم طرف رجحان دے التا باغا گیمونا کو او پٹول فاٹا کی بھائی کو صرف پیو جی خیبر ایجنسی کی نا چ دے خلق تا مونگ یو ریلیکس ماحول ور کو یو خی انوائرمنٹ ور کو تک ددی
ایکٹیویٹیز روان دی
ریٹر سے بدین علاوہ چرس دو مر گیمن تا سیات کرنا آیا دغ ایجنسو کے دغ ٹول سہولتنا یا گرونڈون یا موجود کو فرض کرنے بھی راغب اس کا تھا
زمم سر چکم دی تقریبا پ ڈیر ایجنسو کے دا سہولتنا شتا دے لک پ بجاوڑ کے شتا دے پ مومن کے شتا دے پ اے فرض کے زمم سر شتا دے او کچر تن نو نمنگ بو کوشش کو چ دغ ایجنسی سر چکم ایڈجسٹ اے فر وی فیسیلٹی وی نو ال دمو ارینج کو ہو گیا
صفاٹا کی سر گیمز کول مظاہر خبر ال تدامنیت خبر عمر تیج نو دغ امنیت یا سکیورٹی بالا
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پر اعتماد کیا خلو منگ با کنسرن پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سر خبر ہم کو تاکہ سر زمنگ لائزان شتا دی زمنگ چکم ایجنسی سپورٹس مینیجرز دی آغا ان ٹچ دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سر او چونکہ لائن آرڈر دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کار دے نو آغا انشاءاللہ منگ سر فل سپورٹ دی.
مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کومې به هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
نن د پاکستان د نورو برخو غونټې په بلوچستان کې هم د مازورانو نړیوالې ورځ لمانځل کیږي. پر دې وخت بلوچستان حکومت اعلان کړی د مازورانو د ستونزو هوارولو ته به په ځانګړې توګه پاملرنه کیږي او په سرکاري ملازمتونو کې به دوی ته خپل حق هم ورکول کیږي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مزوران د نړیواله ورځ پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زری لخوا ویل سوی دی چې صوبایي حکومت به د مزورانو د ستونزو هوارول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. د خبره نوموړي نن په کوټه کې په خبره سوی و اعلامیه کې کړی ده. وزیر اعلی ویلي دی چې د صوبې په ټولو سرکاري ادارو کې به د مزورانو پر ټاکل سوي 2% برخه باندې عمل یقیني وګرځول سي. د دې ترڅنګ به نه یوازې وګړان ته سایکل امر کول کیږي بلکې د ټولو مزورانو لپاره به وظیفه هم وټاکل سي. د دې څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې ولسوالۍ د مزورانو د اتحادیې مشر سمیع الله یوسفزی وویل
ډیر تیر سو کلونو څخه د مازورانو سره ډیر ناجایز او ناروا سلوک شروع دی. اتا کې د بيزو بازی پر کوي. یو ار موټر سایکل ښکارې کې بیا پټ کې دا د دوه کال صدا ډرامې شروع دي چې کم موټر سایکلان مشتره منزوره کړې دي داغه مشتره د دا پوره ټینډر ستا داغه پوره رسید مشتره ستا چې ار شی مشتمل او منزوره سو دي مګر راکې نه او دوی دا غواړي چې ار مازوره پر روډ راوځي پکر ټول کې مازوره د پکر د پاره خدای نه دی جوړ کړی.
پر دې محل دغه اتحادیې صوبایي سرمنشي عطا محمد ملا خیل غوښتنه وکړه چې حکومت دې و مازوران ته خپل حق ورکړي.
په بلوچستان کې د مازور کوټه هیڅ عمل درآمد نشته نه د مازور لپاره د میډیا مخ کې د مازور ناس دي چې یو ویلچر د هغه د 1990 ویلچر سره دی چې لن بلوچستان کې د کوټه شهر کې مز د مازور ته یو شی نه مز نسیت کارسته نه هیلپینګ کارسته نه یو مددګار اداره سته مز د جوز د حکومت سره د غواړو چې به یې مز څوار احتجاج وکړو پرېس کانفرنس مو وکړو دغه باوجود مز یو څه خلګر نه مونږ سرکاري ادارې نوټس په مز نه اخی.
د د دې ونی ورته چې د مازورانو د خپل غشتونو په حق کې څو ځله احتجاجي لاریونونه او مظاهرې هم کړې دي او د تیر احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا په دوی کې ځینې ټکول شوي هم وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د مازورانو نړیواله ورځ ته وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د ننګرهار چارواکو اعتراف وکړ چې لا هم په افغانستان کې مازورانو ته خپل هغه حقونه نه دي ورکړل شوي چې په اساسي قانون کې ورته منل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د دسمبر دریم نیټه چې د مالیلونو د نړیوالې ورځې سره نومول شوی، د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو ریاست د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو مالیلونو ګډون کړی و. د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل،
افغان مالیلین خپل هیواد د ازادۍ د خپل پاتې عزت ساتلو په خاطر باندې د وجود خواږه اندامونه په تل د دې څلوېښت کالو کې نظرانه کړي دي او دې ټولنې ته یې نظام او ازادي راوړي ده. ولې متاسفانه د دغه مالیلینو اکثره خلک په بېوزلۍ
د افغانستان د مالیلونو د سرتاسری شورا مشر مسعود صافی په حکومت غږ وکړ چې مالیلونو ته د خپل هغه حقوق ورکړل شي چې په اساسي قانون کې ورته په نښه شوي دي.
چې د مالیت لرونکو وګړو د ټولو حقوقو د تامین لپاره د هېواد د نافذه قوانینو او اسلامي ارشاداتو او هغه نړیوالو تړونونو ته چې افغانستان یې پلي کېدو ته ژمن دی په رڼا کې کوچلي ګامونه پورته کړي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال د مالیلونو قربانیو ته په کتو سره هیله څرګنده کړه چې راتلونکي نسلونه به په سوله او ارامۍ کې ژوند ولري.
زه پوهېږم چې څومره مشکل به د معلول او د معیوب کورنۍ لري چې دا بېچاره د مزدورۍ او د دې او بچی چې ډوډۍ غواړي. زه په دې باندې پوهېږم، دا در کوم، دا هر افغان در کوي. د وطن حالات به په نظر کې نیسي. زمونږ دښمن قطعاً نه غواړي چې موږ آرام شو، خو موږ به ډېرې مایوسۍ او ډېر ناامیدۍ نه کوو. یو ورځ داسې راتلونکی ده، همدغه د میبینو او د معلولینو ورونو او خویندو دعاګانې دا به اخر هم خدای تعالی قبلوي. راتلونکي نسل به انشاءالله په آرامۍ او سوله کې ژوند کوي.
د ذکر وړ ده چې د معلولینو نړیواله ورځ په 1992 میلادي کال د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه چې هر کال د دسمبر په درېیمه نیټه په نړیواله کچه منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ای پی خبري اجانس لیکي، په تایلند کې پولیسو هغه تن نیولی دی چې د کراچۍ یوې کارخانې ته په اور ورته کولو تورن دی. د تایلند پولیس وایي دغه مشکوک تن عبدالرحمن د جمعې په ماښام په بینکاک کې ونیول شو. د کراچۍ په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي وو. د لیکنې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنس د تایلند پولیسو په حواله لیکي، هغه پاکستانی چې پرې څلور کاله وړاندې د کراچۍ د جامو په یوې کارخانه کې د اور لګولو شک کیږي، په بینکاک کې نیول شوی دی. د کراچۍ د علی انټرپرایزز نومې کارخانې په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي وو. د 2012 کال په ستمبر میاشت کې شوې دا پیښه د پاکستان د انډسټري په برخه کې په سترو زیانونو کې یوه وه. د تایلند پولیس وایي شپږ څلوېښت کلن عبدالرحمن د جمعې په ماښام د بینکاک په نانا سیمه کې د یو هوټل دننه ونیول شو. د پولیسو یو مشر اژانس ته ویلي، د پاکستانی چارواکو لخوا د نیولو اجازت نامه ترلاسه کول وروسته د تایلند پولیسو د دې تن درک ولګو. نوموړي زیاته کړه چې څومره زر پاکستان تیار وي او ممکنه وي، نو عبدالرحمن به خپل هیواد ته ستون کړي. د تایلند پولیسو یو مشر وایي، عبدالرحمن د هغه مجرمه ډلې یو مشکوک غړی دی چې د کراچۍ د جامو کارخانې مالکانو ته دړکې ورکولې. نوموړی سیاتوي، د مجرمه ډلې د هغه وروستو کارخانې ته اور ورته کړ چې مالکانو یې ورته د شاوخوا $200,000 کلنګ ورکولو نه انکار وکړ. د پیښې وروستو په سمدستي توګه داسې باور کېده چې دا یوه حادثه وه. اژانس لیکي، د کارخانې مالکانو پر ضد د وژنې FIR درج کړل شوی و، خو هیڅ مقدمه پرې ونه شوه. ایف پی لیکي، د روان کال په لومړیو ورځو کې پولیسو ویلي وو داسې باور لري چې یوه مجرمه ډله د دې اور تر شا لاس لري او عبدالرحمن هغه تن دی چې پرې کارخانې ته د اور ورته کولو شک کیږي.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو
د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې د بنو چارو وزیرانو په کچا د ایشیا زړه کانفرنس نن د هندوستان په امرتسر ښار کې پیل شو په دې دورځنۍ غونډه کې د کانفرنس د 44 مستقل غړو ملکونو او 11 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی او د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي د استنبول پروسې د شازر کانفرنس په 2011 کال کې په دې مخه جوړ شوې چې د افغانستان او سیمې نور هیوادونو ترمنځ ترګري سغدریزي او غربت لمن زولو لړکی همکاري زیاته شي پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شناختی کارډونو زادولو طریقه کار اعلان کړي د پاکستان شناختی کارډونو او پاسپورتونو ادارې نادرا پرون په یو اعلامیه کې وویل چې بلاک شوي شناختی کارډونه بعد د بایومیټریک او پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته زادول شي پاکستان کې زرګونه شناختی کارډونه بلاک شوي چې زیاتره د پښتنو دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګرۍ پر ضد به له نږدې همکاري کوو دا څرګندونې ډونلډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومې 98 ترهګر ډلې تشخیص کړې دي په هغو کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې او د امریکا د ملو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې د رولو پر سر د رامنځته شوي سفارتي کړکیچ په هارولو کې مرسته وشي جان کیری دا څرګندول د جمعې په ورځ ناوخته په اټلي کې له خپل روسي سیال سره تر کتنې وروسته کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اوس هم د پاکستاني او رسپانو اداري د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې سرشمیرنه د 15 مارچ نه تر 15 مئی 2019 پورې د کولو حکم ورکړی دی او دی لړکی د وزیر اعظم د سخت شوی شیډیول هم غوښته دی رسپانه لیکي چې حکومت دی لړکی خپل تیاریاں کړی دي او په ملک کې به پړومبي ځل سرشمیرنه کمپیوټرایز کولای شي رسپانه لیکي چې په ملک کې د سرشمیرنې اهمیت ډیر زیات دی او خصوصا په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې هم رانږدې دي نو بیا خو سرشمیرنه ضرور کول پکار دي دین علاوه د وسایل ویش او منصوبه بندی کار د سرشمیرنې نه په غیر په صحیح توګه ممکن نه وي نو خبر دا وی چې حکومت د نور د ځان نه کار نه اخلي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې سرشمیرنه د 1300 کلونو راهسه د ځان ښکار ده او ملک چې دا وخت کم په داخلي ستونزو کې راګیر دي نو دا صرف د ترهګرۍ نتیجه نه بلکې د حکومتونو د غفلت اولس نه لا تعلقي او قومي ترقۍ اهدافو ته نه رسیدل دي رسپانه لیکي چې هیله ده چې د عدالت حکم وروستو حکومت به اوس سرشمیرنه کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او په مقرر کړی شوي وخت به یې وکړي جنګ رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند په امرتسر ښار کې نن د خالي ورځې نه شروع کیدونکې د اسیا زړه کانفرنس کې پاکستان لخوا د ګډون پریکړه شوې ده رسپانه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د سیمې پرمختګ لپاره خپل کردار لوبولو ته هر وخت تیار دی او د نړۍ نورو ملکونو له هم پکار دي چې په خلوص سره په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي ځکه چې دا سیمه د ترهګرۍ له وجې ډېره ځپلې شوې ده رسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان لخوا په اسیا زړه کانفرنس کې ګډون له وجې نړۍ ته یو مثبت پیغام لاړو او پاکستان غواړي چې نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې هند سره هم خپل ټولې شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ روانه سیاسي ډرامه اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په یو راپور کې ویلي د افغانستان د مرستیال ولسمشر رشید دوستم رویه د یو ولسمشر د شان سره نه ښایي. شاهین بنیری د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په یو راپور کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف تور لګی چې په اداري فساد کې ککړ دی او د هغه نه غوښتنه کوي چې واک پرېږدي. د دغه لپاره یې په زرګونو پلویان اسلام آباد ته هم راغونډ کړي وو، خو د عدالت د مداخلت نه وروسته د دواړو سیاسي ډلو ترمنځ جګړه اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. په مقدمه کې ټوله توجه په لندن کې په هغه سلورو اپارټمنټونو ده چې د شریف خاندان د غړو په قبضه کې دي، سره د دې چې نواز شریف ژمنه کړې ده چې که هغه په جرم ککړ وپیژندل شو نو واک به پرېږدي. خو داسې نه ښکاري چې د دې مقدمې په نتیجه کې به وزیر اعظم لرې کړل شي او یا به هغه استعفا ورکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مقدمې نتیجه چې هر څه وي خو ښایي په پاکستاني سیاست اوږدمهاله اغېز ولري. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د نومبر په 15 نیټه د بسکشې د یوې لوبې تماشا کوله چې په دغه دوران کې د خپل سیاسي مخالف احمد اشچی سره مخامخ شو. ویل کېږي چې دوستم اشچی په سوک ووهلو په ځمکه راګزار کړ او بیا د هغه ساتونکو د وهلو نه وروسته په بکتربند ګاډي کې واچولو له هغه ځایه بوتلو. د مجلې په وینا داسې رویه د یو ولسمشر سره نه ښایي. دوستم وړومبی یو جنگ سالار دی او بیا سیاستدان دی. په مغربي نړۍ کې هغه هغه وخت وپیژندل شو کله چې د هغه وسلوالو په سلګونو طالبان قیدیان په کنټینرو کې واچول او مړه یې کړل. کله چې ولسمشر اشرف غنی هغه په کال 2014 کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ نو دا یو ډیره حیرانوونکې خبره وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته لارې زورول کیدونکو لپاره یو ټلیفون هیلپ لاین پرانستل شوی دی چیرته چې به د انټرنیټ ته لارې ځپل شوي خلک مفت ټلیفون کولی شي او خپل شکایت به درج وي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن پرانستلې. دا اداره د هغو متاثره خلکو ته قانوني انټرنیټي سکیورټي او نفسیاتي مشورې او دا شان مرستې هم ورکوي. په دې اړه د اسلام آباد نه رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کارکونکې ادارې په پاکستان کې پړومبي ځل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکې دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده، کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کېدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی او د دې پروجیکټ مشر شمائل خان ویل چې دې ہیلپ لائن پرانستلو مقصد پاکستان کې انٹرنیٹ استعمالونکو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته آن لائن تحفظ ورکول دي.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ چکل په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول نو دا خبره مخې ته راغله چې د انټرنیټ د لارې سورولو مسلې په لوي کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنه سره طریقه د دې ښکار و. د هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او داسې به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسیدي. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصې زیاتې د انټرنیټ د لارې سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انټرنیټ د لارې سورول کیږي مونږ به مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کارکونکي سنه اجاز وای چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائده هم لري، خو د ناپوهۍ له وجې دا فائده په زیان کې بدله شي او په موبایل فون کې مختلف سهولتونه بیا د سایبر کرایم لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرستې وکړي نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
دا شی ورځ په ورځ خطرناکېږي. مونږ
وایو چې درې کسان چې دی هغه ته نن نقصان رسی یا چا یو جنې چې دی هغه تصویران استعمالیږي نو دا داغي بسله ده. بلکې دا روان وخت کې زمونږ نور زنانه وتا نور خزو ته دا شی ترانسفر کیږي شي او په خصوصي توګه هغه ماشومان ته هغه جنې کوته چې کوم په سکول کالج ته دی او هغه ته د صحیح استعمال د دې میډیا نو ورزي نو هغه ته نه زیاتره نقصان رسی دي شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعین او مشي چې دا هیلپ لاین داغلي خود دې سره سره دا د صوبې په لیول باندې ترانسفر کول پکار دی. هغه سره سره د پالیسي پورې دا خبر رسول پکار دی خو پالیسي صرف د ریاست په حق کې نه بلکې هغه کې اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم پکار دی.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړې نګهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلینډ حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د کرک د خلکو د ژوند جواک او روایتو په اړه تفصیل اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د کرک د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکوو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وغږیدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې دی. پروزی زه وطن منځنۍ د ختیځ وایم، خطا وایم، لکه د شمال ته کوهاټ دی او جنوب ته بنو او میاوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ:
لکه ضلع چې دا نوم دی، دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع هم داسې نه مرکز یې کرک دی. هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي، لکه هغه خټک دي، بلابون خټک دي، نور خلک پکې نشته. چرته پخوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلي دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه. کریسټیان دي د بخاری نه راغلي، هغه هم اوس ځان ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتن خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کره کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته په هغه باندې دي، په نوکرۍ باندې دي، یا خوشته دي که نه، لکه صفایې دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان و، تاجک و، عیسایان و، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کیو، خو هغه لاړل. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرکټ کونسل کې او په تحصیل کونسل کې د دې یو ډول هغه سیټ خالي وي همیشه.
ژوند جواک
د کرک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې له ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک ویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوشیو موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوشیو د لمانځلو انداز دی.
خوشحالی باندې همشه چې دا نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د دزو لازمي ساده
خلق رضی زوانان رضی بلبل اچو ورتوای مونږ په ودونو کې یا په خوشالۍ کې داسې موقع کې مونږ بلبل اچو هر وطن کې دا بلبل اچو دا تقریبا په لازمی شاید په خوشالۍ کې.
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې که د بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي. نو هغه وویل
بلبل چې مونږ ورته اصل زبان کې اتڼ وایو هغه شاید اتڼ شاید خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دی کوم هغه سره ډول سره تاویدل دی دا شای چې دی هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شای کې بلبل وایو.
آیا دا بلبل یوازې نارینه کوي کنا شزینه بڼه هم لري؟
او دونو کې اکثر چې دی کسان به چې کوم علاقان دی هغه کې او کورونو کې او کور کې کوم ودا غوي هغه کې زنانا هم کې هغه خپل سټایل زنانو ولا دی هغه خپل سټایل فرق پکې شته.
نموړي د غم او بد ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم راځي پاړه وویل
زمونږ کرک کې په دې مملې کې ټول خلک چې دی ډېر خپل کې مینا محبت چې دی هغه شته په لوکل ری باندې نو دا زمونږ په لکو کې دا شونه ډېر زیات دي غم کې ځان ورسای.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډیره حده خوندي پاتې شوې ده. نوموړي وجوهات داسې بیان کړل
چې څوک هم یو قسم بهر نه راځي نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک یا څوک نو هغې دې وجې نه دلته دا علاقه چې دا بچاو ده او دا ځکه چې دی یو سایډ ته بنو ده بل سایډ ته کوهاټ ته او دې سره د فاټا علاقه هم نه ده ټچ مونږ وایو چې هلته نه حالات خراب دي نو او کرک کې څه داسې خاص هغه نشته چې خلک هلته پاتې شي هغې ټول روزګار کې دا بهر ضلعو کې دا مونږ کسان ډېر آرمی کې دي کرک ډېر کسان چې دي آرمی کې دي یا آرمی کې دي او یا ملک نه بهر دي او یا گورنمنٹ سروس کې هغې دی وجه نه دا علاقې چې دي هغه بچاو دي داسې ګردی هغه دی وجه نه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
مخکې څرنګه زندگی وه هغه او اوس څرنګه زندگی ده هغه ډېره بدله ده. خاص په منډیشن زندگی چې هغه کې هغه ډېره ورځ کې لوړه ده. تعلیم په حواله کلتور په حواله آزادۍ په حواله البته تعلیم په حواله باندې شوې چې نو دلی هغه ګټې کړي دي. تېرې 15 کال کې چې کله نه خاص پاکستان جوړېدنې نه بعد خو حالات ډېر خراب دي.
میرمنو ته په جایداد کې د برخي ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه
پښتنې خو یو خپل رواج دا غا رواج دا د اوس نه اسلام پر وغه چې هغه د شګې نیمه برخه مني مخکې خو خیر اوس خو نه پک اسلام مني نه پښتو مني هیڅ څوک شګې ته برخه نه ورکوي او کډیر مالدار وی هغه وڅ ته وده کې سامان نامه کوڅه نه پېږي ته وکړي بس رخصت خو شګې برخه څوک نه مني.
نوموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل
د شوه چې هغه موږ یې تاغه بالکل غلامانه هي تاغه ژوندۍ په شي هغه د ټول سکول نه یوه دې کیږي یا ټول سکول نه وي خپل مشوره وي چې جولای کې بل بچای دي شي د دې سره ته حال کې چې چار ته په وکړل کا وای وای نه کا خط کړه کا وای تا والا دا عام خبرې دي نو څه زه هرګنه نشي بشکې ده د شوه منډ ته تشدد چې دا هغه په پوره پښتني سماج کې کا وا ته نه ستایي کا په شهر کې چې په کلي کې خرون چې دی لورنه چې دی هغه وی نو راته پرېږده چې دا مطلب خوند خو په خپل ځمنده ده.
عصمت شاهجان وویل پښتانه باید د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه کوم وایم چې پښتانه شاو دي پورا ایوالي ارګ هغه دا ده چې موږ په دې باندې تعلیم وکړي او موږ خپل ټول ورته تعلیم مشرانو ته د خپل ځینې ټول خلکو ته بس دغه یو اپیل ده چې هر اور کې خپل ته وچاو چې څومره پرې نواز کې چې تعلیم پکوي او بل دا چې په هغوی کلي کې ودینه ما کوي دا په ظلم کې دي چې اور کې ستاره شي که څوک یې خوښ وي شا په شا که نه یې خوښ به زه یې پښتنه که بیا یې ورته کوی خو یو تله سکولې نه مخکې ودینه ظلم ده. نو تعلیم ورکوي خپل لیره ته مرضي نه وي زندګي تېرونې اجازت ورکوي.
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي. د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپوه ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري، خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي.
او غنم ډېر خلک کېږي پیدا کېږي، اے نه علاوه په فروټو کې دا میوو دنده کې ډېر زیات او زیتون ورکې ډېر ښه پیدا کېږي. میوو کې هو دنده کې زیتون نو که وکرلی شي که ګورنمنټ زیتون ته پریفرنس ورکړي او زیتون هلته کې ډېر ښه کېږي، ځکه چې ما خپل ښه کرلي دي پروفیشنل ایره باندې. نو ډېر ښه د یو کال کې دومره ښه ګروت یې وکړو چې ډېر تبه وه چې دا سم ده دا درې کالو ونه ده.
ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کې زیاته پراخه ده.
پاکستان میں ہم ہوگی سیوا دی اور دینا علاوہ کہ گیس کا ڈیر زیادہ رکھ رہا تھے نہیں رکھ رہا تھے میری پموز کا ہو اور کہ فرق ہے کہ وہ سو وہی تھی سونا ہم وشویدا ڈسکور شویدا نو ان علاوہ جس سے زموں گا دمرا زیادہ تھے پہاڑ نہ سیوا دے دیر زیادہ تھے تو چیرے گور ہمیں دیتا ہوں کہ یہ سمیٹوشی ورتا ہو لگی نو دا زیلا بنورا ہم وصلہ رہا بشی دیوے لگ بشی
نموڑی ہوئے چھے دے کرک زیاد خلق بہر ہوا دونو تتللی دے
کرک خلق زیادہ تر خلق کی بھی گا پا سعودی کی بھی پا ہوئی کی بھی گلف کی بھی تبھی مغل بڑے زیادہ تھی ان علاوہ جکم ہو کی بھی یا گرین ٹاپ کا جگہ ایجوکیٹڈ ہو کی بھی آپ کس طرح یو کے کس طرح آسٹریلیا کس طرح امیرکا کس طرح لگے تھے کرک ماشاء اللہ ایجوکیشن لکھا ہوگا ڈیویلپ کر.
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اوږدو کې د خپل سیمه کرک سیاسي نمیالی داس یادوي.
او زمونږ یو سیاست او هغه یو نظامی تاریخ د فقیر پی دلته کې چلیدلې ده کنه. او د فقیر پی چې کوم جرنیلو لوی جرنیلو آغا میردل خلیفہ نومیده دی سیمیو او بل بیا که من دا عمومی سیاست طرف تراشو پا دی که دا خدایی خدمتگارو پتولو نزیاد زورو کنه. زمان دا کلی زمان کلی یک نوم لطنبر دی دا دا یو بلکل سپین خلی علکو محمد افضل خان نمیدو آغا دا دی اسلام خطک یوسف خطک ابی بولا خطک پلارو کلی خان نمیدو انگریزانو په پولیټیکل سرویس کې پولیټیکل ریجنټ وو. هغه چې ریټایر شو نو هغه مقابله کې بیا دې ولاړو. دا د پاکستان په جوړېدو نه وړاندې چې کوم په 46 کې بوټونه شوي وو په هغې کې هغه هلک لکه دی کلی خان ته شکست ورکړی وو کنه. نو افضل خان ډېر غټ نوم دی زمونږ د ضلع زمونږ د کرک او لکه خدای خدمتګار وو. په سپین تنګی کې یو ډیر غټ انګریزانو ډیر لوی ظلم کړی وو، ډیر غټ ظلم یې کړی وو. لکه په یو جلسه باندې پورم له جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې وو په سلګونو خلک مړ کړي وو. په هغې کې چې کوم کمانډر وو بچاګل نومېدو زموږ د دې سیمې اوسېدونکي وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نه پس بیا دلته کې اسلام خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی، ګورنر پاتې شوی، سپیکر پاتې شوی او مرکز کی وزارت داخلہ والا انچارج ہم سر پاتی شوی دی. بل بیا ماسٹر خان گولو آگا لکا بنیادی طور سر خاک صاحب تاریخ سر تعلق لرلو. بیا ورس تو لکا و ملک تلاڑو ملک نائب صدرو شیخ مجید پس دویام کسو کنا.
زلمی خټک ویل چې هلته د ادب په ډګر کې هم د یادولو او ستایلو وړ خلک تیر سوی دی.
په کرک کې چرته غټه خریه نه وه، کلي وو ټول کنه، کرک په خپله یو کلی وو کنه. نو دلته کې عوامي شاعران او فنکاران په ډېر زیات شمېر سره تیر شوي دي کنه. خو که بل طرف ته موږ بیا لیکلي ادب ته راشو نو دلته کې په ټول نه پخوانی چې کوم شاعر تیر شوی دی، نور شاهجهان انور پروفیسر وو د پښتو د فارسی او عربۍ او د انګریزۍ هم ډېر لوی عالم وو. بیا دویم نوم پکې غټ نوم پریشان خټک دی،
هغه د پېښور یونیورسيټي د پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی، اکیډمیک ډایرکټر پاتې شوی دی. دا هغه سره دا هغه ورور پوردل خټک هغه پلو پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی. نور په دې نوي کول کې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي، بالخصوص وزیر شادان خټک دی، ډاکټر دی د پښتو، ظفر تنها صاحب دی لکه د انګریزی پروفیسر دی خو په پښتو کې لیکل کوي، ډېر ښکلي لیکل کوي، اوس اوس یې کتاب افتتاح شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوز بوریوال کاکړ اجازه در څخه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
Shit. زلفی چی ول ول شی مخ پلیار